السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفانو د غونډې نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. دوی په دغه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لارې پر نقشې خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا غونډه ګټوره نه بولي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. کابل ښار پرون شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر یوه امنیتي پوسټه کړې. د جبهې ادعا کړې چې په برید سره یې 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې د ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. ازادي راډیو په چاودنه کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تائیدولی. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په میرالي کې وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمه پولیس او امنیتی چارواکو د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویل چې د جون په 23مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکړ او چې د پاوزي او موټر له سیمه تیرید. چارواکي وایي بم پاوزي ګاډي ته زیان نه دی رسولی، خو په بازار کې پرې ولسی خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ شوي دي. وسلوال تر برید وروسته له سیمه تښتېدلی دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکه کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي. د اور وژنې مسؤلانو ویلي چې اور وروسته له هغه بل شو چې په یوه ډیپو کې چې شاوخوا 15,000 بیټری په کې وي څو کتار بیټری وچاودې دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جین یونګ خبریالانو ته وویل چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 13 چینایي کارګران شامل دي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د پیل شوې سیالۍ لمړنۍ پاڼۍ بشپړه شوه. یاد سیالي چې نن د کابل په وخت سهار 15 بجې پیل شوې و، افغان لوبډلې تر پچې ګټلو وروسته توپهنه غوره کړه او 115 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته یو وار بیا رحمان الله ګربز تر نورو زیاتې 43 منډې وکړې. بنگلاديش ته بیا رشاد حسین درې لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ ګټل افغان لوبډلې ته له دې عمله اړین دی چې نیمه پایلو به ته پرې رسېدلی شي او د بایللو په صورت کې به یې په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسیږي. بلورته د هند کرکټ ملي ټیم وتوانې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړې. هند په شلو اورونو کې د 206 منډو هدف ورکړی وو. استرالیا یوازې یو سلیا وتیا منډې جوړ کړې او لوبه یې د 24 منډو په توپیر هند ته پرېښوده. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام نیمه پایلو به ته و چې هلته به له انګلستان سره مخامخ کیږي. او د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په لړ کې پرون شپه په بی ګروپ کې دوه لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه د ایتالیا او کروشیا ترمنځ و چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. اسپانیا بیا یو د 0 په وړاندې البانیا ته ماته ورکړه. اسپانیا تر اوسه په دغه جام کې 9، ایتالیا 4، کروشیا 2 او البانیا یو امتیاز لري. ټاکل شوی نن شپه هم په ډی او سی ګروپونو کې 4 سیالۍ ترسره شي. فرانسه او پولند او هالند او اتریش به د افغانستان په وخت ماښام 8:30 بجې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. ورپسې د انګلستان او سلواکیا او ډنمارک او سربستان لوبې دي چې د افغانستان په وخت ماخوستن 11:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوی، خو په سر کې دا راپور اخلو چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د لزګونه سیاسي مخالفانو غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پیل شوې، ګډونوالې پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو له حکومت سره سیاسي مذاکرې پیل کړي. دوی وایي چې پوځي اقدام هم د دوی د بحثونو یوه برخه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا د غونډې بحثونه ګټور نه بولي. تفصیل په دې راپور کې له صفي الله ستانکزي اورو.
د ویانا څلورم غونډه د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبه په ورځ د اتریش پلازمینه کې د طالبانو د رژیم د لزګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یو ډله ګډونوال د هلي وازینه لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یو ډله بیا د خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپله وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه، راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. پخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د ځینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورونې چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل:
جناب عارف صاحب حقانی یک خمس طرف چی دارن؟ طرف مذاکره و حقانی لگر دارن. آدم گرچ و ثابت بسیار جهده و انفجارات در همین دارد، ولی اون کسی که مرد جنگ است میگه مرد صلح.
غالی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې، او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې:
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون، او یو د بین المللي اړیکو لپاره، او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي، کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې، یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دوه راپور جوړول او حقوق بشر سره ور باندې بحث کول، او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسیونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلورو کمیسیونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکلی است کې کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونز داده چې هغه کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي وو د پتیرو شلو کلو کې په افغانستان کې د واکستنې وي، اوس یې ځانونه په مدني ټولنه بدل کړی، او که مدني ټولنه وي خلک یې نه مني ځکه دوی د واک د ستنو په توګه پیژندل.
مردم اینا را به حیث جامعه مدنی قبول نداره به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمینه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل، او دریمه د 2023 کال په دسمبر کې شوې. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل، او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راوګرځولې.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدلته پای ته رسوو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې، او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
در ټولنیز رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر کا هر څه دي دا لکه چاکو داسې دي، نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پکړای شو، هم یو څوک پې واژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. حضرت په خو باندې خلکو ژوند او خپل ځان تباه کوي، کنه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منده اوریدونکو، د اکثر کسانو په باور ټولنیز رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه جر او امهاله کیږي، خو ټولنیز رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینه څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه وایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خور هم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې واژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. حضرت په خو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پې باور هم کوي. شته وګوره یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي و، نه میموري به چې ورک شول، مکه عمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولیږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس خو عموماً یعنې که په کور کې که ور دی که زور دی ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي، که هلک وي که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول سي، له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به خرابول. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
د دې پورې غوې د سوشل میډیا کمونستونو فالسي چې په غوونه کې ژبي او فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي، غوې خپروي او مشربی هغه بعد عاقب یا فیدبک شپ اورسته کم منفی نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله ده، بل خبره دا ده چې د ناپوهي یا د علم د سټیټواله یو مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک خلاص سره پیدا کړی دی. نو شخصیت ته کې وکتل څومره سر شات نه لري د فیسبوک ته پرونی کې شو نه پیژنه نه دی پر فیسبوک باندې کال دی پوسټونه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلک رسنیو کې منفی تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې کولی سو سره یاد یو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیک ټاک سو دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه مرسکه منبع نه شي ګرځېدلی. خو له ځینې بنسټونو ادارې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او د موندې په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تحقیق کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده، خلک ته دومره فوري غیر تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخت وي چې په نیټولنه کې مونږ د افغان ځوانان په توګه تر ډېره فوري هغه سي تفکیک وکړل شو، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې تر ډېره فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، ار څوک نسی کولای په دې پوسی چې دغه کوم څه چې خبره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خبره نکړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لپاره ته منوي چې څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه څه ناکوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه دي. دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې لپاره کار کوي، اما ذهنیت لپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندوي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پانه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او پنځینه مهم خبرونه نشروم، خو ډیر پرخه می ورزشي مطالبه ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړی ده. کله ناکله په ټولنه کې دا سي ناخوال یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، برګون راپورته کیږي. کله ناکله دا سي پیښ سره مخامخ سي وي. مثال شو، مثال د جنډ شوونځي باندې د لو موضوع د کله ناکله سي راپور کا اساس ته راپورته کیږي، او کله ناکله د ټول ورونو دی، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا خبرګون لري.
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصي هغه نو بیا یې بلاکوو او یا کمنټ ټوټو.
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو
او ډیر دغه سموزات ز تقریبا د 2018 کال رئیس فیسبوک استفاده کوم نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدل دي ډیر دغه عکس العملونه موږ لیدل دي نو که درته وایم بیخي ډیر د ډیر وخت زما یې سکړای ما خو بیا مو هم خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت مو جاری ساتلی دی کله نه کله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنه سره سمون نه خوري زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاری ساتلی دی او ما ته مونږ نه منلی او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره مو خپل ژغ ورته کړی دی او د خلکو په کمیټونو پسې مو ډېر سره ده ګرځولی البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا یې دغه بیا هر کلی کړی دی
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي مثلا تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي د پوهې سطحه ټیټوي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته چې خلکو ته زمينه برابر کړی دي د غلط کمنټونه وکي نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یو موضوع شتارک نه کی بس د موضوع تر ویلو مخکې د یک سلام علیکم وشي او ورسته بیا بحث سره وکي یا په مسنجر خبر سره وکي زاد دی ولې دغه موضوع کړی نو دا وایي زما سر نه شو خلاص نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشټوند او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولري کې ونه لري دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي کته مثبت نظر مخ پور کې مثبت پوسټونه کوي دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایط اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوري
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړی چې هغه حقیقت نه لري دا وو ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې د غلط معلومات خبره کړی په چا پسې د ځان خبرې خبره کړی هغه ته به خطر ارز پور رسیدلی یا ارزونه سره کوي په تیر حکومت کې هم دغه مسایل سره موږ مخامخ شوی او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور ودان خوشاله اوس
افغان خبريال ځوان تکلوي لپاره مرغز موږ زیني ځوانان په ځای د دې چې د یو څه پاکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي اغلی تکل په یوه مرکی کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د لغات صفات دي چې وګوره لاس پنځلس کمنټ د تسوي منفي اما که شم موضوع دی راخستی دی صحیح شو ویډیو دی په خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی شم موضوع ته اشاره کړی یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړی چې دوی منفیات باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستګرام باندې که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلان کې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ساتخ اشتباه شوی اما که دې شل کنه پورته کړي و اپلوډ کړي دی و شم موضوع دې انتخاب کړي و بیا نه تشویق ستا او نه چوک لایک کمنټ درکې
bale eta su panazar de de la tsuke de la city zmung zwanan ladina tsidi aw ts musbat arkh ta fikr o ka manfi arkh ta dir warzi
د فیسبوک انستګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستګرام ته نه داخليدل چې دې به وسور څخه ځدا کی د ټوک ټکال د فار راغلي د خپل ساتيري د فار راغلي د تکړه د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوي لټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی
زه یو خبريال ما په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زور نه خپلم شو ویډیو په ټولنې کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېژم دی او عامه پوهاوی په توګه د خلکو لپاره استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر لپاره استفاده وکړي
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي یعنی د څه نشلوي چې د غو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې اکله د څه اورېدلي څه لیدلي
زه خپل ځان درته یادوم یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی
بله یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګونه ولويږي غلط شیان ورپسیلي کوي غلط پوسټونه کوي په دې اکل راته وغږیږي
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک انستګرام یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړي یو چاکس واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دی مرته خراب کړي شخصیت دی مرته خراب کړي یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شان ستاسو اوس هم مشت سفغانان وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کوي د چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال سره وکي عکس اخلي دغه پر لیکنه زه خوایم دا کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهیږي دا کسان سره ناسه ولاړه او بل خو د ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې موږ او تاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې چې په هر برخه کې اصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي د یو چا سره په خبرو پر وی هم پوه شي په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپوري وایي دا د حل لار نه ده او د خلکو فکر ډیر کوښښ نه ای په فیسبوک یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم په پوسټ هغه ما په سيتي دي فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده خدانه
وس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترين شام پکې ست ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په ساده باندې دا ویډیو جوړی چې ټول افغانستان ته ضرر رسي موږ یو مثال وایلی شو چې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمائندګۍ باندې په دوبه یا په ترکیه یا په نور هیوادو کې ناشتي بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې د فاره چې دوی وایرل شي او پیسې ور باندې وګرځي
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لري د نور ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری
بالکل تاسو پښتون ته داخل شوم لکه څنګه چې تاسو ویل چې نور نړۍ د انستګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تاسو خان دوه څو کې څه کالي وکنو ته لیدونکي تر لاسه کوي دا شی ویډیوګان یې ستایي او ته به یې زیات تللی لاسانی ویډیو جوړ کړی مې نه نه کتونکي لري هغه مسلکی زده کړی چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک شي استفاده ورڅخه د یو اکس د نیولو زده کړی خلکو ته په ډیر ثانیو کې شوګلې په میلیونونو کسانو کتل هغه هم پیسې ور باندې ګټي همې شخصیت جوړ کړی همې د خپل هیواد عزت ساتلی همې خپل عزت ساتلی د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک لاندې ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري دا معنا نه چې زبا د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د چینم پیس کوجور به کوم چې ټکالی به کوم ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم بیا به پیسې ګټم چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه
کی یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټول نړۍ کې نوم لوړ دی د هسي کورونه څومره یو ملت هغه ارزښت نور نړۍ ته کمی
زای او ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم راشد خان د مشتول افغانستان یو ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان کوي زلاند او قهرمان یو اکسیجن دی دی اما ځینې ټیک ټاکران ډیر وایرل دي خپل دیس کو جوړ غلط خبرو باندې دی افغانان ډیر غلط معرفي کړی دي چې افغانان یوازې سکندل بدی خبری بد الفاظ بے تعلیمه دا چې افغانان معرفي کړی اما چې افغانان دا څه نه دي ځینې سیلانیان افغانستان تر عزیز ور سره ګرځم هغه چې افغانستان ګوري خلک ګوري وای لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي بالکل هغه څه نه دي
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغه له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي د څه خبروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ
دا چې مکه وي چې تاسو کورنۍ تاسو هیواد تاسو کام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مزیان ورسیږي سبا شو بی گراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړي زه ډاډه یم نو مکه وی داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوريږي وجدان ته ملامت یاست نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري ټیک ټاک اکاونټ لري د دې شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي نو زما پیغام دی ته دادی داغه وخت چې پر فیسبوک انستګرام یوټیوب ټیک ټاک باندې استعمالوي خپل شخصیت وژني افغانستان بد معرفي کوي کورنۍ مو بد معرفي کوي داغه وخت په درس تجارت او تعلیم باندې تیر کړي
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي
بالکل بالکل بالکل
ګران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د سلام پور باندې کول سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست په دې درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو له آزادۍ رادیو اورئ د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي په دې برخه کې به خونکي دته د انسانانو تکثوري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثوري سیستم څخه به خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونې پیښول شي د موضوع بشپړ بیان د خونکي په درس کې اورو
راځو اولې د نارینه تکثوري سیستم څخه شروع کوو د نارینه په تکثوري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثوري سیستم خوا ته انتقالیږي خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي خصیه د جنین په دوره کې د نسب خلیګا کې موقعیت لري لاندې نه راتاسوي خو د زیږیدو څخه مخکې یو داس کسونې ته نوځي چې هغه د نسب د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري سکروټم ورته وایي په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده ولې چې سپرم د 20 سانتیګریډ څخه په کښته درجه کې وده نس کولای د ورځ د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې یعنې کله چې دوی د باندې راوز د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راوزي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات زیپمایات دی د هغه د غدې ترشحات دغه سره یو ځای کیږي، دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سي، یعنی هغه مایات دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنټ دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکې برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لاره باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمې ته ننوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمې ته ننوځي. شزنه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي، جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغه تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو، د دې یو وظیفه ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده شي، پر کوم وخت باندې ازاده نه شي. شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که یې په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړس ول د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای شوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د ویني او نسجونو وتل د حیض دورې اول ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اول ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس وي اسپرمونو نور ونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلای شي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دیته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د دا مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هغه چې اسپرم او تخمه سره یو ځای شوی ده هغه د نفیر څخه درې هم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې اسپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هغه چې د نفیر څخه درې هم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځې پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلایسوی هغه او اسپرم نه وایو، دلته یو ځای ګوټ ورته وایو. دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو لسمې څخه تر دوه لسمې ورځې پورې وروسته بیا دته زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلی، ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي، زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فالوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي درې هم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته وي، تاسو نسي سره جلا کولی، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم وي چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي، یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړې وي، او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي، او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپېژندل کیږي. دا به ووري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو، او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه شو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه شو کولای چې هغه وویني. نلی دل کې دن کې ډېر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی شو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جانسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یو ټوب په داخل کې د یو ټیوب په داخل کې د دوه دسیو دوه دسی ځای پر ځای کولو سره داسې والا جوړ کړئ چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه یې درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوی د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې؟ د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د ښي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د ښي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ښول کېږي. دا د ښي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. د مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خون کې به داراته وایي چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډول ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنیټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جنیټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډیر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډیره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مترغلي بدلونونه دغه بدلونونه څخه له 2000 کلونو څخه را پدې خو د کورنۍ حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کیږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دي خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول ورځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یوه ډیره کوچنۍ برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یوه ډیره کوچنۍ برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطې موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یوه ډیره کوچنۍ برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطې موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یوه کوچنۍ برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات نور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوهم ډول کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راځي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند د لاس ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، د هغه په وجود کې دغه ارثي خواصو کې دغه بدلونونه منځ راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخې لري یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمې ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټېدل یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د منځ ځي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډوپلیکیشن. په خپله کله چې جینونه دوه برابر شو نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ ته راغلې ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. درمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاس نشلوي، لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي. په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوو برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ټرانسلیکیشن دی. ټرانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیلې ناروغیانې منځ ته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل چې ډېر اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دي هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دي په خپل په دوه ډوله دي، یو انیو فلویدي او بل هم پولی فلویدي. اوله برخه چې دا وي، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدي ناروغي یا هم موټیشن منځ ته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي، چې یوویشتم تریزومیا چې ده هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دي. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدي دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځ ته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. نور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و، سیکل سیل انیمیا یا هم نور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي. چې کله د وینې کموالی منځ راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړې درې ځله موجود وي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل له نظره هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځ ته راځي. او د هغه مند عمر چې د 15 کلونو څخه زیات وي په هغه کې دغه تناسب دغه ناروغي تناسب یو پر لس وي، یعنی په لس نفر کې یو نفر په دغه ناروغي اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی چې دا بې نسبي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د دوو کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دی هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شند وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته ناراضي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته ناراضي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي، داخلي نظر هم په منځني صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.